The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
در منوریدونکو د دیوري جو خبري خبرونه لا دوام لري. نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د مېد میاشتې او د شمنېته ده وخت شوې ده. په پاکستان کې د شپې نه افغانستان کې د نیمه او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. ستاسو قرباني یو زمونه ز شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا ستاسو پام راګرځو د نن مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د افغانستان هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانو خطې په اړه دواړو خواو د مرګ شوبلې اړولو دعوی کړي. اخوا افغان چارواکی وی طالبانو کندوز خار ته نږدې د یرغمل شو مسافرونه ځینې وژلي.
وسلوالو طالبانو د پیخي مسولیت منلای او په خبره هغه یو شمیر مسافر وژلي چې د حکومت په امنیتی ادارو کې د دندې د ترسره کولو لپاره لکه بل څخه شمالي ولایتونو ته تلل.
تیر ورځ مردان کې ناکامه کړای شوې ځانمرګي برید کې د ژوبلو کسانو حالت د خطر نه بهر دی. د مردان روغتون یو ډاکټر وایي
دا اوس چې کوم ایڈمنٹ دی دا معمولی مطلب چا کی چرا چا کی سی پیس مستی سم میجر انجریز پکې نشته ان شاء الله دا هم ٹھیک ٹھاک دی او سرجن سی ویچ ان شاء الله دا اوس ما کې دې شو ڈسچارج شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یو ان ایچ سی آر وای روان کال یورپ ته تلونکو کډوالو کې 2.5 کسان وژل شوی. اداره وای دا مرګ ژوبلې په بهیره روم باندې د پورې وتو په وخت شوی دی.
سټی کې تاسو واوریدل وز غوښ شي د مهم خبرونو لنډیسته.
د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې طالبانو د نهه پورش پاړس مسافر وژلي او ګڼ شمیر نور یې یرغمال کړی دي. د پولیسو یو کمانډر شیر عزیز وای مسافر وژل شوی مسافر شمیره ولس ده، خو ځینې بیا وای چې د دې شمیره جدا ورکوي. دوی وای چې طالبانو ځینې مسافر خوشي کړي خو یو شمیر یې نیولې هم دي. مسافرو کې چا هم پوزي جامع نه وي اچولې خو ځینې پکې پخوانی پولیس کې دي. شي د افغانستان د هلمند صوبې چارواک امنیتی چارواکو ویلي په دغه صوبه کې جګړه زور اخستې او په تیرو دوه ورځو کې د طالبانو سره انخطو کې 50 پولیس وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي.
هم د دې ترڅنګ افغانستان کې د تیرو دریو کلونو پر مهال د تشدد د پیښو له امله 200,000 څخه زیات کسان د خپلو کورونو په پریښودو مجبور شوي دي. د بشري حقوقو نړیوالې ډلې امنیسټ انټرنیشنل د سه شنبه په ورځ په خپل یو راپور کې د کابل په حکومت او په نړیوالې ورورولۍ ټینګار کړی دی چې د جګړې له امله د بې کوره شوو کسانو ستونزه دی هواره کړي. کابل کې جاری شوې دغه راپور کې امنیسټي انټرنیشنل ویلي جګړه کې د توندوالي راتلو سره د بې کوره شوو خلکو شمیره کې نوره هم اضافه شوې ده.
د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت په سرکاري ټي وي د حمله په وخت په ډي اس پي د تشدد په تور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د پاکستان عوامي تحریک د مشر طاهر القادری ناقابل ضمانت وارنټ جاری کړی دی. د عدالت قاضي سهیل اکرام پولیس ته امر کړی په عدالتي حکم دی زر تر زر عمل وکړي. تر اوسه د نومول شوو کسانو عکس العمل نه دی ترلاسه شوی.
د پاکستان د خیبر پختونخوا مردان سیمه کې د یو ځانمرګي برید لامل د پولیسو عسکرو په ګډون لږ تر لږه 12 کسان ژوبل شوي دي. په سمدستي توګه د دغه برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې.
د پاکستان وفاقي کابینه د راتلونکي کال لپاره نږدې 1,400 ارب روپو بجټ منظور کړی دی. دا به اوس پارلمان ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي. د نور کله په شان دا ځل هم د خسارې بجټ دی. رپورټونه وایي بجټ کې د اقتصادي پرمختګ لپاره 15.1% هدف کې خودل شوی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د سه شنبه په ورځ خپل یو تازه خپور شوی راپور کې ویلي دي سخت کال شاوخوا 2,500 کډوال د بهیرې روم نه تیرېدو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی. د یونیسیا راپور تر مخه ویل کیږي په دغو کډوالو کې زیاتره کډوال د نایجیریا، ګامبیا، سوریا، عراق او افغانستان نه ترکیې ته وړي او بیا له هغه ځایه یونان په لور خپل سفر پیلوي.
سعودي عرب ویلي دوی د یمن نه ویشتل شوی یو بیلستیک میزایل معلوم کړی دی. د سعودي عرب سرکاري خبر رسانې اداره وایي میزایل په هوا کې تباه کړی شوی دی. دوی وایي د میزایل نه هیڅ مرګ ژوبله نه ده شوی. روانه میاشت کې دا دویم میزایل دی چې د یمن نه په سعودي عرب ویشتل شوی دی.
د نړۍ په کچه د غلامانو شمیرو خور شوی راپور تر مخه ویل کیږي په نړۍ کې تر 15 میلیونه هم ډیر شمیر کسان د غلامانو په توګه اسیر دي. هند او ازبکستان د هغه ملکونو په شمیر کې دي چې تر ټولو نورو هیوادونو نه پکې په لوړې کچه غلامان ساتل کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبری خپرونه هم پای ته ورسیدل. از مونږه همکار بیروز خان صاحب راغلی دی سټوډیو کې حاضر دی او تاسو ته به د پښتنو اصل نسل دغه خپرونه وړاندې کوي. ستړي مشي او په خیر راغلی.
خوشاله اوسئ. ډېره مننه اوس منزه جان. څنګه چې دی ورته د غلامانو دغه ذکر وکړو، نو مونږ به خپل خپرونه هم د غلامانو د خاندان د دغه نه چې دلته خو په دنیا کې نن په نن وخت کې په دنیا کې په ملیونونو غلامان ذکر تاسو کو چې وسم شته په هند کې، او په هند کې موږ به د غلامانو د خاندان د بادشاهي ذکر پکې کوو.
ډیر په زړه پورې موضوع معلومیږي او اتمن به اورو.
ډیره مننه خو وختونه ولري ګران اوریدونکو، زماره خوا تاسو ته احترامونه او سلامونه. څنګه چې تاسو واورېدل منځه شي درته وویل چې زموږ د نننۍ ورځې خبرونه دغه د پښتنو په اصل نسل باندې بحث دی، او په تیر خبرونه کې مونږ د خاندان غلامان ذکر کړی دی. د غینه به نن په مخ کې زو زموږ سره به زمونږ چې ملمانه څنګه راسره راشي هم نیخ په نیغه به ورته خیر علی وایو. د غلامانو نه وروستو بیا نور خاندانونه دي، دغه خاندانونه ذکر به کوو. پکې غوریان دي چې پښتانه دي، غلزیان دي چې پښتانه دي، لودیان دي چې پښتانه دي، مغل دي چې ترک دي، ترکمن نسل دي، سوریان دي پښتانه دي، بیا مغل دي، بیا انګریز دي، او دغسې لړۍ را روانه. نو تر هندوستان پاکستان پورې به پکې راځو. خو زمونږ مېلمانه زمونږ درې واړه مېلمانه راغلي دي، په وار وار یو یو ته ورځم. لول ورځمه کابل ته، زمونږ خوږ درون مشر دانشور حبیب الله رفی صاحب ته. حبیب الله رفی صاحب په خیر راغلی، ستړي مشی،
سلامت خیر.
زه ورځم اوس پېښور ته، زمونږ بل خوږ مشر درون مشر لیکوال دانشور سعدالله جان برق صاحب ته. برق صاحب تاسو ته هم په خیر راغلی ویم. ستاسو آواز ما ته رالو، ستاسو آواز ما ته رالو. برق صاحب زما آواز درځي؟ ښه، نو تاسو ته مو بیا ټلیفون کوو او په دغه بل لاین نه ورته وکړئ چې څنګه. او زموږ سره د اسلام آباد نه زمونږ د ځوان کل یو نوی امید او استاد ښودونکی ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. وعلیکم السلام، او ډیر ډیر مو مبارک شه چې د پی ایچ ڈی هغه سند مو واخیسته، ډیګری مو واخیسته. دا به زمونږ د اوریدونکو دپاره هم د خوشحالۍ خبر و چې بله ورځ داسې یو دستوره وه په هغې کې ډاکټر صاحب ته هم هغه سند د پی ایچ ڈی چې په آرکیالوجي کې دغه سند اخیستی دی ترلاسه کړ. او ټول زمونږ اوریدونکي مونږ در باندې ویاړو، خوشحاله یو. نو تر څو چې زموږ سره برخ صاحب ملګری شي، خبره مونږ تاسو خود خاندان غلامان په غتیر خبرونه کې ذکر کړو، بیا ورپسې چې تاسو کله بیا مصروفیت لرو د تیرې دغه په تیر نه مخکې چې کوم واقعیت کې تاسو خبره کړې په دې تیر خبرونه کې برق صاحب او ابوالله رفی صاحب پرې خبره وکړه. خو دی کې مونږ پکې نور بحثونه وکړل چې یاره پښتانه اتفاق نه لري، او یعنی خلک یې استعمالوي، خپلو کې جنګوي، او دا غیبی گندی خپل دے دے دا ایپ چھ پدیو کی دے دا پدیو کی خپل دے، یعنی سو تو وای چھ کارخانے جوڑ را گلے دے او کنا دا پکی چارا پیدا کرے دے. برق سے پدی باس کہو چھ دا خو پکی حکمرانانو را پیدا کرے دے او دی تقسیم کری دی او دا غشانتی. بیا حبیب اللہ رفی صاحب دا اولغ بیگ او بیا دا گگیانی او دا یوسف زی دا دشمنی چھ غیب خپلو کوا چھو اللہ وی جنگوال دا خو بباس تے دا تبا هم پکی خیر بیا رازو خو دا خاندانانو چھ د غلامانو د خاندان باندې مونږ ذکر وکړو. اوس غواړم چې دا غینه مخکې لاړ شو، ځکه چې دا غوریان دي، غلزیان دي، لودیان دي، مغول دي، سوریان دي، انګریزه پوري بیا پاکستان هندوستان بلیدل چې کوم دي، او د پاکستان جوړیدل چې کوم دي د هندستان ازادیدل دي د به پکې هم بیا دغه سیاسي برخه د ګورو باغ سره په خپل وخت باندې ګورو. خو زه هم چې ډاکټر صاحب تاسو ته زرا شمو د دغه نه پس وای چې د بلبند نه یا د غلامانو د خاندان نه ورستو بیا غوریان راغلي دي جوړ په هغه کې کنه ځکه چې د حبیب الله رفیع صاحب هم ذکر کړو خبر صاحب هم زموږ سره بیا ملګری شوی دی. نو سعد الله جان بخښه ته په خیر راغلی وایو. برخ صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. داس څه مسله ده زموږ سره؟ داس ښه برخ صاحب زما غږ درځي خاص تاسو بس تاسو غږ مونږ ته رالو. ستړي مشه په خیر راغلی. برسه زم سره نوم دغه دواړه زمونږ میلمانه ملګری دي. ډاکټر رفیع الله خان صاحب دی هغه ته ورزم او حبیب الله رفیع صاحب دی هغه هم را سره دي. نو ډاکټر رفیع الله خان صاحب مایک تاسو ته سپارم چې د دې خاندانونو د دې دغه نه مونږه پړاو په پړاو داسې وزو. اسمه سره کې نن د ټلیفون څخه قصه ده. ابي ولاره فسر زما غږ تاسو ته درځي.
امه رباني ورځي
ها تر څو د ربو الله خان سي بیا سره مرګري شي زه غواړم چې تاسو تراشم د دغه د خاندان د غلامان باندې خطيره خبرونه کې تاسو خپله تفصيل سره ذکر وکړو. ما خل نور ضرورت نشته چې پاغي خبرې وکړو دا غي نه مخکزو. بیا د دینه پس د چات بیا د غوريانو د شابودین غوري تاسو ذکر کو او دغه چې نور کوم
د غوریانو دوره ده او غوی په هندستان کې خپل سلطنت شروع کړی مضبوط سلطنت یې کړی دی. ریاس الدین غوری شهاب الدین غوری او د دین کورنۍ نور فاتحین نو دا د پښتنو د حکومت دوره ده او د پښتنو د قدرت دوره ده چې دوی په هندستان کې هلته حکومت کړی او د هغې ځای خلک یې دین ته رابللي اسلام ته یې رابللي د اسلام بلنه یې ورکړي او په عین حال کې په هندوستان کې خپل اثار ترې ایسي او هلته یې ودانۍ کړي کارونه یې کړي. لوټیان دي په دې دوره کې د هند په مرکز دلی کې لوټي ګاردن د دوی د بقایا او د تاریخي آثارو یو مهم ځای دی چې اوس هم د دوی آثار هلته پاتې دي. د دوی قبرونه دي، د دوی هغه ودانۍ دي چې جوړې کړې دي، هغه تاریخي آثار دي چې جوړ کړي دي. نو د لوټیانو علاوه چې دی نه چې دوی هلته مدنیت خور کړی دی او دین لپاره کار کړی، دوی هلته د پښتو ژبې لپاره هم کار کړی، پښتو شاعري کړی ده. د شیخ رضی لودی، شیخ حمید لودی شیرونه همدغه وخت ویل شوي دي چې په پټه خزانه کې خوندي دي.
د پټه خزانه غواړم حبیب الله رفیع په دې باندې لږ خپل نظر وایي. دا پټه خزانه چې ده دا ولې دا دی دا په دې باندې دا دغه جوړه شوې ده چې ګندې یو خلک وایي چې ګندې دا نشته شتون نه لري دا بالکل نه. او څوک وایي چې په دقیقه او په دغه سره په تحقیق او په دلیل سره وایي چې دا شته. خو ډېر داسې د پښتنو لیکوالان دي چې هغه وایي دا نشته، داسې یو یعنی یو افسانه ده، یو قصه ده.
قلندر صاحب خدای وو بس هغه یو زیت کړی وو او هغه عالم سره وو لیکن په عین حال کې دی سړی وو چې کله به یو څه وویل چې دا نه دي، بیا نه دي تر اخره پورې هغه نه وو. نور داسې څوک نه دي پیدا شوي چې هغه دې پټه خزانه ونه مني او یا دې رد کړي، بلکې پټه خزانه ضرورت نه لري دې ته چې څوک دې ومني یا دې ونه مني. پټه خزانه یو لیکنه ده، یو کتاب دی چې په یو زرو یو سلو دو څلوېښت کې محمد هوتک په کندهار کې لیکلی دی.
وسته به بل عربي سپ ټلیفون زنه پوي کوم چې زمونږ د انجینرینګ سم مسله ده. زه خزم سره ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب زما غږ درځي؟ ښه، ستاسو آواز خو صفا دی، ستاسو آواز صفا دی. زما آواز صفا نه دی؟ نه پوهېږم چې دا که تاسو لږ خپل د اړخ بدل کړئ، لږ شانته دا ځای ورته بدل کړئ، که ایس سره ټیک شي وبخښئ، تاسو تکلیف کېږئ. خو ستاسو آواز موږ ته صفا دی، زما آواز تاسو ته درځي اوس؟ ښه، نو بس مونږ د دغه نه د غلامانو نه پس بیا د غوریانو دوره ده. نو مونږ وایو چې تاسو پکېده وکړم د غلامانو دور یا د غوریانو دور، ورپسې دغه سنت د غلزیانو دی یا د لودیانو دی، د مغلو دی. د مغلو خو بیا یعنی آرکیټیکچر موجود دی، د شیرشاه د دور هم خپل، خو د دې نورو دورونو دوی کوم داسې خاص ځانګړی داسې څه ودانۍ یا څه داسې کوم آثار پریخی دی چې هغه دې ته ځانګړتوب ورکوي یا په تاریخ کې دوی هم وپیژني؟
او په دې کې لکه شته یو مشهور چې کوم دی، تاسو به مو اورېدلی وي، قطب مینار چې کوم دی.
او
قطب مینار خو ډېر مشهور دغه دی، او دا قطب الدین ایبک شروع کړی و. او بیا په دې باندې وروسته چې کوم نور حکمرانان ناغلي دي، د دې نورو خاندانونو هم دکه د غلجیانو، نو هغو هم په دې باندې خپل کار کړی دی. نو په دې حساب باندې لکه دغه شانې د هغو جوماتونه هم جوړ کړي دي، ځکه چې جومات جوړول خاص کر لکه د دې دغه به دا و چې دا به یو سمبل و، او د نوي قمرانانو د راتللو او د هغو سره د نوي مذهب د راتللو چې کوم دی، نو یو ډېر اهم سمبل په طور باندې د جومات استعمالېدلو، او د جومات سره سره لکه موږ ته د دې چې مندرونه به ورانېدل ورسره، نو دغه کیسې پکې ټایم په ټایم شوي دي. او خاص کر په دې کې بعضې دغه چې کوم دي حکمرانان خاص کر د دغه د تعلق خاندان سره چې کوم د غلجیانو ته وروستو راځي، نو د هغې په حواله باندې خاص کر محمد تغلق چې کوم دی، هغه یو ډېر اهم او مشهور حکمران دی، نو هغه ډېر زیات مندرونه وایي چې ځکه انسلي دي که نه. او بیا لکه ډېر زیات مذهبي د تاریخ دانانو د مطابق چې کوم دی، نو مذهبي سپریشن او یا دغه پکې ډېر و، ظلم زیاتې ډېر و. یوازې مذهبي هم نه و، سیاسي هم و. هر څوک چې خلاف راپورته کېدل یا به مطلب بغاوت شو، نو هغه به ډېر په سختۍ سره هغه ختمول، لکه په دغه حواله باندې د هغه دوباره نوم هم اغېستې دی چې هغه په دې هغه چې کله دغه حکمران خو ډېر مضبوط و، خو بیا وروسته دور کې هغه لږ کمزوری شو، نو د هغه وراره هم په یو ریاست کې بغاوت وکړو، نو هغه هم ډېر په بېچارۍ سره سختۍ سره چې کوم دی، نو د هغه مرګ او بیا هغه بغاوت ختمول دا هر څه شو. او په دې حساب باندې دغه چې کوم د انسان مندرونه دي، نو هغه په دې ټول دور کې مورخین وایي چې خطره قرآن کړی شوي دي، او خاص په دور کې او د تغلق چې بیا د هغه نه چې کوم وروستو د هغه بل رشته دار راځي دغه د حکمرانۍ ګټۍ ته، نو هغه مطلب هم د دغه دوباره د جوړولو اجازت نه دی ورکړی. او ډېر جوماتونو کښې به د مندرونو دغه چې کوم دغه وې ګټې وي او کوم میټیریلو، نو هغه بیا استعمال شوي دي ټایم په ټایم باندې، نو دغه مطلب د دې دغه دی. او ډېر جوماتونه لکه د مغول نه مخکې هم ښه پوره آرکیټیکچر دی راځي، لکه ما د قطب مینار ذکر په خصوصي توګه وکړو چې دا بیا نورو حکمرانانو هم مرسته د هغې سره مطلب دغه دغه چې کوم دی دای کړي دي خپل یعنې خپل خاندان رنګ یې ورته ورکړی دی. او یو جومات هم په دې دور کښې جوړ دی چې د هغې نوم زما ذهن نه ووتلو، خو هغه هم ډېر مشهور جومات په دې دلي او د دې آس پاس چې کوم دی، نو ډېر زیات مانومنټس هغه جوړ کړي دي، او د بدخدمتۍ نه ماته خو اوس یو خو یو داسې یاد نه دي، خو لکه څومره چې د مغل دور په دې حواله باندې بشپړه دی، نو دغه شانې په ډلي چې کوم سلطنت دی او د دې حکمرانان دي او مختلفې کورنۍ دي، نو هغو خپل ډېر غټ کمیشن په دې اړه باندې کړی دی او د دې اهمیت چې کمی په تاریخ کې نو هغه بل دا وی چې کله موږ میموري یا داسې کوم ځای جوړو د یو نسل د یو قوم د یو ګروپ د هغې لپاره بیا داسې مانومنټ چې کوم وي د هغې د جوړولو ضرورت وي او د هغې په تو هغه میموري یا یاداشت چې وي کومه قومي حافظه چې کومه وي نو هغه جوړولی شي او بیا هغه محفوظه ساتلی کېږي په دې پترو باندې
ډاکټر صاحب ستاسو غږ ما خل کټ شو قطع شو نو ته خن راځي آواز خ نو زموږ سره برصب هم یو ځل بیا ملګری شوی دی برصب او حبیب الله رفی صاحب ډیرو بخې نن د ټلیفون نو ډیره مشکل سره مخ یو حبیب الله رفی صاحب زما غږ تاسو درځي
او
زما غږ درځي نو مونږ خو دغه تاسو ډاکټر رفی الله خان صاحب دا خبر وارزي د تغلق متعلق هغه دا خبر وکړو چې محمد بن تغلق شو محمد تغلق یا نو هغه وایي چې په مذهبي توندلارۍ باندې مشهور و د نورو مذهبونو احترام نه کړی د هغوی عبادت ځایونه یې وران کړي دي او چېرته په بیا جوماعتونه هم جوړ کړي دي او په زور ظلم کې وایي چې ډېر مشهور و خپل وراره هم په بې دردۍ سره وجلی دی او دغه شانتې که کوم بغاوت یا شورش به وشو هغه به ډېر په بېرحمۍ سره ختموو خو د تغلق خاندان چې دی دا څوک دي دا په نسل باندې څوک دي
زه نتی یم دی تغلق دی خاندان غالبا دا دی غلامان دی خاندان سره تړلی خلک دي
خا
دی تغلق خاندان پښتانه نه دي
زم د کوم چیر پښتنو کې مونږ ته نه دی امر دی نو ما زه کوي چې پدی خا
تغلق نه دی پښتانه
خا اوس که د غوریانو دوره روانو د غوریانو په دوره کې هم دغه نور مذهبونو خلک زورول شوی دي او کنا د دوی سره یعنی د شریکی د اوسېدو یو ژوند هغه دی تیر کړی دی
نو خبره دی قدرت او دی اقتدار وا په اقتدار په جګړو کې په خوا همداسې وو چې څوک ور قابل شو له غوب نور وهل او تکول او زورول زورول حتمن شي په کې ځکه د هندستان خلک بیچارهګان هغه خلک وو نرم خلک وو آرام خلک وو هر څوک چې ورغلي دي سلطنت یې پرې کړی او دي شتمنۍ وو هماغه وو چې د سرو زرو مرغۍ نو او انګریزانو بالاخره د دې سرو زرو د مرغۍ د نیولو لپاره ډېرې لارې چارې وسنجول او بالاخره په غدر او خیانت یې هندوستان ونیو او هلته یې د هغې هېواد هغه ثروتونه او شتمنۍ د ځان کړل نو دا بالکل شوي دي د هر یوه په خپل وار هلته ظلم هم کړی پیسې هم ټولې کړي لیکن په عین حال کې د مدنیت دپاره د ودانۍ لپاره د خلکو د هوسایۍ لپاره هم کار شوی دی چې موږ د هند هغه ودانۍ چې د بېلابېلو حکومتونو په وخت کې شوي او شاهکارونه دي هغه موږ یادولی شو
هم په دغې خبرې کوو برخ صاحب راسره بیا ملګری شي برخ صاحب زما غږ درځي
بالکل
خا نو ستاسو आवाज هم شکر دې سپاره ده او دا هم د هندستان باندې لکه زم چې تاسو په خپل هغه کې ځکه تاسو خو ډیر خري سر شوم دی په دغه نسلونو باندې په خصوص توګه د هندستان شتمنۍ د هندستان شتمنۍ چې کوم دي هغه د نور قومونو کې پښتانه دي او که غیر پښتانه دي د هغې د راتګ لپاره یعنی هغې ته کوی چې یو هرس پکې دغه هم د هندستان شتمنۍ او د هندستان د خلکو دا غوی د مذهب یو نرم مخ چې کوم دی دغه به هم وجه یې ځکه چې اغه د مذهب او د عقیدې کې جنگ نشته کنه زپه په نیمه پورا به
د پښتون د زرخزی او د شتمنۍ او د ارث چې کوم دی دا په ټول دنیا مشهور لکه چې د ډېرو قدیمو زمانو نه د هندستان مصالې او د هندستان سیزونه او دا به پلری لري پولکو دو فوجه رسیدل
نو دا یو ډېر مشهور دی چې هندوستان یو ډېر بشپړ ملک دی. نو چې کله به چېرته په طاقت کښې راوړو کاغه به په هر ملک کښې وو، نو هغه به هغه سزا کوله چې هندوستان ته خامخا ځان رسوي، ځکه چې پخوانی بادشاهان چې کوم وو نو دا مونږ خو ته څه چې په تاریخ کښې بادشاهان وو، دا مونږ د لیکمارانو وو ترقي یافته شکل وو. ہندوستان
وقت
پیریان دی یا لوبیان اون وقتی دا پختانه دی دا وقتی کم دی دا پختانه با سهان پختانه نو حکومت طولم پا پختانه روانو نو
دا پکې تاسو برق صاحب دا خبره ډیره خوا ځکه چې ما خپله ما داسې نه اورېدلې یو خو د دې تغلق دی دا دغه تاسو واضحه کړه حبیب الله رفیع صاحب خو چې غیر پښتانه وو تاسو چې د ترکیانو او بیا دا چې د غلجیانو د خلجیانو دا چې دغه جوړه شوې ده حبیب الله رفیع صاحب تاسو په دې باندې څه نظر دی چې نه تاسو هم د دې سره برق صاحب چې څه وایي که نه تاسو وایي چې خلجیان چې دي دا غلجیان دي
بلې خبره همدا د غلجیان او خلجیان یو خبره ده او دا د دغې خلکو نوم دي خلجیان او غلجیان او غرجیان هم ورته وایي دا یو نوم دي چې په بېلوبېلو لهجو کې هغه په بېلبېل ډول ویل شوی دی
یعنی تاسو وای چې دا پښتانه دي
غلجیان پښتانه دي بالکل هم دا اوس په برخه د کوچیانو غلجیان دي غلزایان دي
او غلزی خوشته لوی قوم دي خو برخ سی وای چې دا د خلج چې په ترکی کې دي اوسم دا د هغه ځای خلک دي
نو دا روایتونه مختلف دي
مختلف دي
دا کورنۍ چې حکومت یې کړی دي دا مغه خلجیان دي چې خلجیان شوی دي او په دې باندې ادبي شوی او هغه دې کلی و لوه تیرنه کړي دا د کلمې تیرلې چې خلجیان دي خلجیان دي او بل اخره دا ثابت کړي چې دا د یو قوم نوم دي دی کورنۍ نوم دي
بیا په دې کې چې د پښتنو په دغه کې دا د غلزیان او د درانیان او د دې د ویشت دا داسې شی دی ابو لارفي صاحب
دا خدای مخشاو باندې ورسته شوی د میرویس نیکه په وخت کې هم دا هغه میرویس نیکه هم غلجی و او بیا ورسته د میرویس نیکه چې بیا مخشاو باندې راغلی دی بیا د درانو حکومت راغلی هغه بیا بیل ویشته هغه تقریبا درانیان قوم نه دی بلکې درانیان یو لقب دی
چې
دی دی هغه نه جوړ شوی دی کوهینور نه دی دا چې کله احمدشاه بابا ته لاس ورغلی دی نو بیا هغه ته د دوراني لقب ورکړل شوی یعنی دور لرونکی دور دوران لوی دور درلودونکی یعنی هغه لقب دی هغه د قوم دپاره نه دی هغه بیا سدوزایان دي سدوزایان دي او ابدالیان دي
ډاکټر رفیع خان صاحب را سره مرګر شوې دي بیا یو ځل ډاکټر صاحب یو ځل بیا په خیر راځي درته وایم
مننه
وبخې دې نن د ټلیفون نو سم مشکل لرو تاسو ټلیفون په یقته چې تاسو خبره نیمګړی پاتې شي و نو د دې آرکیټیکټ په حوالہ باندې یره دي چې کوم ودانی دي آثار دي په حوالہ باندې خو هم موږ پکې یو د غلزیانو ذکروم پکې وکړو تاسو هم په دې هیستوري کې ویلي چې غلزی د کوم قام سره تړل کیږي تاسو به هم په کیسه ویلی ځکه چې تاسو بیا د ماستر نه پس بیا زما خیال د پی ایچ ڈی د کې به تاسو به آرکیالوجي ته تللی بعض صحیح شي خو به مو دغه په کې ویلی وي خو زه اوس زه غواړم چې یو بل باز تر راشو د دغه دا خو د حبیب الله رفیع صاحب دی او تاسو د دغه کار دی د سعد الله جان برق صاحب دی چې په دغه باندې تحقیق وکړي او موږ په بیا پوهه کوي سوک سوک دی خو د پښتنو د شتون نه بغیر یعنی برق صاحب تاسو خبره د برق صاحب اورئ چې هر بچا چې تلی او دغه شانتې دغه مو ویل حبیب الله رفیع صاحب مو ویل د پښتنو د شتون نه بغیر نه ده شوی خو پښتانه تقسیم در تقسیم ته یو لګوز د ابراهیم لودی ذکر بوکو یو تکړه ځوان یو نر بادر ځوان چې تاریخ ډیر ویاړي پې تر مړ شو خو پشان نه شو او ډیر وی ډیر ځوان وو د ده په مقابله کې د بابر سره نوې ټکنالوژي نوې توپې یو نوې فوز منظم ځکه چې ساینس نن مثال بوالو چې د اسلامي دولت دغه چې کړی داوا اسی مثال به د افغانستان د نن د طالبانو د پاکستان د نن د طالبانو خو چې د دې په مقابله کې قوي وسله ده او منظم ځواکونه دي نو هغه که هر څومره داول لري په یو نوم په بل نوم د ساينس مقابله نشي کولای، د ټکنالوژي مقابله نشي کولای. په دغه باندې هم زم چې لګه غوندي د دې پانی پت، د دې پانی پت اکثر ډیر ذکر کیږي چې د دې پانی پت ستراتیژیک دغه څه د نن بخودا وجزه ستراتیژیک د افغانستان یو ستراتیژیک حیثیت ده. خو د دې پانی پت تاسو په خبره وکړي او د برخ سدی په مو یي ځکه چې د هندستان ته تلې هم ده، زخم تلې مخ د پانی پت معنی ير دي چې موږ تری وکړو نو تری ځکه چې ماته د یادی کې نه د دلی سره خو او شاچر ته خو بیا به ښه. ډاکټر رفیع خان صاحب، هلو، ستاسو آواز پکې غیب شي. ښه
نقشے په مدد سره د سینر سټڈی کړی شي.
ها
د دې څو دغه جوړې دي شي کنه.
ها خود خود دا نو خو ابراهيم لودي، او
ابراهيم لودي خبر اوسره یا د پښتنو د نور دغه نو منګه مخکیم کې دي شوې دي چې تاریخ ټول مسلمانو هغه چې کوم فاتحان دي دغه په سایر دي نو هیروګان هم دا وی نه جوړ شي نه او ظاهر دا په دې کې بیا یو دی د ابراهيم لودي یا د
لکه مثال به دا والو ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب داسې یو مثال به والو چې اوس د نه هم په انګلیش په کتاب کې څوک پروفیسر دی هغه لیکلی دی چې محب الله چې د اکبر او د کالو خان د یوسفزو د یو مشر د هغه د یوسفزو د یو تل ذکر چې کړی هغه ډاکو غل بد سړی دا یو تشه خودلی دی او اکبر یو هیرو اکبر دغه دغه شانتي بیا شوي دي لکه د دارې شکو تاسو خپل خبر وکي.
ما وختي یو ذکر وکړو کنه چې تاریخي حافظه یا قومي حافظه جوړول په دې کې دا حافظه چې د ماده ډېر څه په انګریزي کې چې میموري وایي کنه نو د میموري ډېر زیات مختلف قسمونه دي لکه په دې کې یو چې دا انډیویجوال میموري دا کلیکټیو یعنی مجموعي میموري دا او د دې نه علاوه بیا یو بل خاص میموري دا چې هغه ته یو څنګه وایو پبلک میموری او بل څه نو وایي چې پاپولر میموری پبلک میموری چې کوم عدد او د ریاستونه هغه جوړي او هغه دی ورته او دا چې کوم د مونومنت فکر وکړو نو دا مونومنت او د دې میوزیمونه چې څومره جوړيږي او دا فرص کا دلتا اون کے مثال ہے فیصل جماعت ہے فیصل جماعت جوڑے وغیرہ لیکن دیر سیزن ہے جنہی دادا پبلک میموری نسابوں نے دی زمان دی نساب کتابوں نے دی دادا پبلک میموری دا جوڑوں کو حوالہ باندے چې هغه مطلب کوم چې ریاستي ورژن دی او دا غین علاوه چې کوم سپورت کومه ده چې دا ورته چې او دا کومه خبوږي کوم چې د یو خاص ګروپ یا د یو خاص ګوندانو چې کوم مفاد دی دا غې تحفظ شي او هغه چې کوم نه او د ډېر وخت پورې هغه ترکه هغه هغه ته دغه پیسې شي کومه خاطره چې کوم نو په دې حساب د پبلک میرو دی جوړولو په دې کې یو کمرانان دی چې تاسو ته ښایي د دې اپوزيټ چې کوم ده نو هغه هغه پاپولر میموري ده هغه اوانی یا ولسی میموري ده یا هغه اکثر چې کوم دی نو د دې پبلک میموري سره د ریاستي جوړې پیسې میموري سره هغه پدارکو اپوزيټ کې راځي او هغه مطلب چې کوم خلک یې نو دا وخپل سره یاداشتنه دا وخپل د یو حافظري چې هغه مطلب د ریاستي میموري سره تعلق نه لري نو دا تاسو کوم دي تر اوسه نو دا ټول د پبلک میموري کې څه دا چې ولي کې ډېر څه چې مطلب کله دا تاسو دا کوم دل ته وایو نو د پښتونونو علاوه د دغه په پاکستان او د نوبل انډیا په کانټیکس کې نو دغه چې کوم دی د افغانستان څخه چې کوم د مختلف خلک راغلي د کوم دانان د پبلک میموري د پاپولر میموري په رڼا کې خو دا ټول چې کوم دی دا ایلیګل یا مطلب انویډر دی دا ویلی دی او د سټوای کړی دا کله چې خبره بیا پبلک میموري تر راځي نو ریاست د خلک څخه کوم دی دا غونه په مختلفو دغه کې شاتونه دي کوم دی نو یو راځي روان جوړیږي په هم دغه خلک کوم چې د ریاست حکمرانان دي دلته چې هغه بیا پرسنل زموږ تر شي پرسنل ځني او مطلب د پبلک نه ښاله نه کې خبرې کیږي نو هغه کې دغه حکمرانان چې هغه د پاره سیمبل دي تقریبا مطلب یو چې هغه مزدور قوم دی بلکې هغه بالارسته قوم دی او پبلک میموري ټول ور د بالارسته قوم نو د مفادو ناکي جوړیږي او ډیولپ کیږي او پاپولر میموري چې کوم ده نو هغه ټول ور د دې په خلاف کیږي د دې اگینست دی او دا چې دا نه ده نو پولیس او د مزدور قوم نو خلکو او د دیون د خلکو چې کوم ده نو دا هو حافظه ده او د دې سره باندې کوم تاسو دا یو ذکر کوم دا هم زړه د دریا د طرف باندې کوم څه دي او هغه کې دا ټول هر څه کوم دا د دې سره په یو شکل کې راځي چې په کوم څه کې راځي
زم چې ابي بولا رفي سبت ور شنبه پر اعظم غته برق سبت بولا رفي سب د بادشاهانو قصه چې کومه در اختیار چې د پښتون بادشاه لري په هند باندې او په دغه خپل وطن دی اخو یو اتل دی یو هیرو دی خو د هندستان د خلکو د پاره هغه بل دی او بیا دوی چې کوم ډاکټر رفي سب رفلو خان سب هغه کړ ډیر خپل اکسپلین کړي میموري پبلک میموري پاپور میموري چې عامه مشهوره چې د خلکو خا اوس ابراهیم لودی په تاریخ کې زمونږ دګینی خپل پښتون بچی ته هم هغه یو ویلن دی ایو بد کردار دی هیرو اتل چې کوم دی هغه بابر دی بابر په پښتنو جنگونه کړی دی د پښتنو سره جنگونه کړی خو بابر د ایودیا د رام مندر چې کوم دی وای هغه وړمبنې کار دغه چې په حسابيږي هغه وران کړی او دغه بابری جماعت چې پیده دای په جوړ کړي کچری نن په هندستان کې د نن وارث هندو بیا هغه د غزینو تاریخ خو به یعنی بدل کی خو به نه په بدو بی خو په خپل خاوره کې به حق په اخلي چې ګنې موږ داسې وکړل حکمرانانو دغه چل کړي دي ولی بیا سپکار دی اوس پښتون ته ٹھیک شو په بادشاہی کړی دی په سونو سونو کال بادشاہی کړی دی په هندستان باندې پښتنو دا وړه خبره نه ده خپل بچو ته دا تاریخ څنګه سره ورسی او په دغه واقعیاتو باندې هم که د هند د بابر او د لودیانو د جګړې.
بله استاذ خبر خلاص شو.
او
او خبر ده چې د اقتدار جګړه او د واک جګړه و هر څوک چې واسي رسیدلې د قدرت د پاره هر څه چې د لاس شي کوي. لیکن یو خبر ده چې موږ تاسو په هند کې د پښتنو او د مغولو د حکومت د مشرانو هغه اعمال موږ تاسو باید وګورو چې د څومره هلته د خلکو سره ظلم کړی دی او څومره یې عادل کړی دی.
بالکل
دا چې مقایسه کوو پښتنو کوشش کړی دی چې د خلکو سره انصاف وکړي، خلکو ته انصاف ورکړي. مثلا شیرشاه سوری د تمدن بنیادونه هلته ایښي دي په هندوستان کې.
صحیح.
په هندوستان کې لوی ظلم دا و چې ښځه به هندوه ښځه به د مېړه سره سوځول کېدله، لیکن ده دا دود د منځه یووړ او دا یې منع کړی و. یو د هندوانو یوه لویه برخه یعنې ښځې د ژوندي سوځېدلو نه خوندي کړي، دا پخپله یو لوی عدل و چې کړی دی.
صحیح.
علاوه د دې نه د لارې جوړې کړې، خلک سره وصل کړل، د دې پوستې نظام جوړ کړ، د خطونو د وړلو راوړلو نظام، د قافله روډ جوړ کړ. نو په دې اساس موږ به د دې پاچایانو هغه عملونه سره مقایسه کوو. یا مثلا احمد شاه بابا و هغه یوسفی و مسلمان سړی و، هغه شراب نه خوړل، عیاشي نه کوله. انسانان البته په جنگ کې وای الوانه ویشل کیږي، په جنگ کې خلک وژل کېدل، لیکن دې جنگ یې څوک نه وژل. اما بابر د شراب اوزونه جوړ کړي وو په کابل کې، یو ځای دی هلته د ده هاوس دی چې په هغوی لیکلي دي بابر به عیش کوس کې جهان دوباره نیست. په هغو کې به دا یو ملګري به راټول وو، په دې هاوس کې به شراب اچول شوي وو، او یغونه دې په نلکو کې پیالې ورته نیولې وي، ډکولې به یې، خلې به یې. همداراز بابر په خپل هغه ظلمونه چې کړي، هغه انسانانې چې وژلي، کله منارونه چې جوړ کړي، په خپله یې په بابر نامه کې په وضاحت لیکلي دي، او ډېر افتخار یې پرې کړی، ویاړ یې پرې کړی په خپلو کارونو باندې. نو په دې اساس دا یوه مقایسوي څېړنه غواړي. یعنې موږ تاسو کې د پښتون پایس نه وي، هم یو انسان پایس باید د دوی دغه اعمال سره وتړو چې دوی څه کړي او هغو څه کړي. البته دا چې په جنګونو کې نښتي په سومنات یا په نورو ځایونو کې چې دوی جګړې کړي دي، هلته جنګ و، په جنګ کې هر څه کېږي. لیکن پښتنو پاچایانو ډېر کوشش کړی چې ولس په کې ونه وژل شي، او نورو دا دا هغه نه دی کړی، دا انصاف نه دی کړی. مثلا کله چې نادر افشار ولاړو په هندوستان کې فتوحات وکړل، هندوستان یې ونیول، په زرهاو زرهاو کسان یې قتل عام کړي دي په یو وار، او هغه هم د همدې مغولي هغه سره حسابېږي، د مغولي کورنیو سره حسابېږي. نو په دې ترتیب موږ چې په دې برخه کې قضاوت کوو، باید مقایسوي څېړنه وکړو. خوشحال بابا یو لویه قصیده لري د هند پاچایانو په باره کې، هغو کې پښتانه هم یادوي، مغول هم یادوي، او د هغو ټولو په کارونو باندې قضاوت کوي. نو زموږ لپاره هم لازم دا دي چې د پښتون پایس نه، بلکې د انسان پایس، د یوه مسلمان پایس، د دوی اعمال وڅېړو.
تاسو مونږ سره دی لرفیسی؟ مونږ سره تاسو برق سیب ته ورځم. برق سیب، د هندوستان کې د پښتنو لوی اوږد تاریخ دی، معلوم تاریخ ته. د نورو قومونو داسې نشته لکه د پښتنو چې دی. په دې نږدې سیمه کې وګورو، مغول څوک دی؟ مغول د کوم ځای نه راغلی دی؟ پاکستان کې چالاکۍ په هوښیارتیا په میړانه باندې، دغه هم په خپل ځای ده. د پښتون او د پښتون په منځ کې یو متل دی چې خپل خپل دی پردی مغول دی. یعنی د پښتنو په دشمنانو کې هم دومره څوک زیات پښتون ته په نوړه، موږ ته چې په نوړه یو تیخه ار چا مشرانو کو امید ورتی خه پنوړی وتی خه مغل ورته په دشمنی کی خه وجه سره سمدا پدی بدا پدی بکو پدی بکو که خیر وی پدا راروانه راروان ټول خبرونه دی تور کو که خیر وی سمدا او زب استاد ډاکټر رفیع الله خان سیب تور شمه چې ډاکټر رفیع الله خان سیب دا کورس باندې تاسو ذکر وکړو د نصاب ذکر مو کو یعنی د پبلک میموري ذکر مو کو او دلته کې اوس بیا یو تاسو خو چونکه یو استاد یې په خپله تاسو چې درس ویني خپه کیږي به ځکه چې یو خره تاریخ استاد یې او دا څه چې پکې ویني بیخي د ورځې تشپه ویل او شپې ته ورځ ویل بیا هم کوم لاره د استاد سره شته چې هغه د دغه دروغو په ځای یا د دغه غلطو په ځای باندې د یو کوک تاریخ خودل په ځای باندې ورته یو بل لاره هم خو یعنی دا استاد سره دغه مقشته
دا د شهر پوری داسې کې دي چې په تاریخ کې موږ وایو چې دا غټي کم دي الټیمیټ رښتیا بالکل سفر رښتیا چې کم دي نو دا خو ممکن نه دي چې سره ورته ورسي چې څه شي دي او څه نه شي بارل کوششونه په مختلفو طریقو کېږي او دا غي مطابق چې کوم دی او هر څه خپل یو څه تاریخ وایي او په دې کې بیا غیر د کتل کې نه دا او خپل د ژوند تجربې خپل یو سنځریات وي خپل نظر وي ژوند ته په هغه حساب باندې هغه ته په تاریخ کې د تاریخ او عملیاتو کې تاریخ کوم واقعات دي نو په دې کې خپل د تاریخ ورجن په نظر راځي یا مطلب څنګه چې هغه تاریخ ته کتل غواړي نو هغه شان هغه ته مطلب هغه کتل شي تاریخ ته نو رښتیا مطلب کوم وایو نو یو نن سبا یو خبره شي چې یو رښتیا نشته بلکې ډېر رښتیا شته نو دا دې نشته یا په کار کې وایي چې مطلب د مختلف په ځان نه مختلف خلک چې د تاریخ ته ګوري نو په کار دې هغه کې بیا د ساحه پورې چې کوم موږ د اخلاقیات او خبره یا د انساني ژوند د هېدو په هغه به بوت خبره کې لیکي نو په کار دې د شي خو دې تر څو چې بیا موږ کوم راځو نو دا بیا هم یو ځان کار دی نه په تاریخ کې د نشانی یو مقصدیت له ټول کې کم دی نو دا ډېر مشکل کار دی او دا مقصدیت غیر د بیا مختلف خلکو ته مختلف مقصدونه وی دا و په نظر کې بیا یو مقصد نشته یا یو رښتیا نشته په مختلف رښتیاګان دي نو د تاریخ یو دا دی چې تاریخ د تاریخ لپاره کې څه شوي دي دا بیا د تاریخ دانو ځنه دی بلکې د دوه نه دی هم کېدای شي خو بهر ځای قانون څه شوي دي او هغه موږ درشانی وکړه شو چې را څه شوي دي او موږ هغه څه وګورو او هغه انډرستینډ او هغه په خلاف او موږ په تاریخ کې بل مقصد ونه ګورو چې هغه موږ د موجوده دور سره یا وته یا تینو دراتونکو حواله باندې څه
د فائدو غستلو کوشش وکړای شو. د دې نظریه اپد چې کوم د نوو نظریه دا چې تاریخ خپل مقصدیت لري په دې کې مقصدی د عملیات چې کوم د دنیا د ژوند د تاریخ نو دا به مقصد نه دی او فکر کوم چې تاریخ څه د مقصد ولرته نو په دې حساب باندې بیا اخلاقیات چې کوم دي نو دا خلک په کې راولي او هغه یې تیر وخت څه شي نو په کار دي دا انساني نوري د دغه تیرو تجربو په نتیجه کې کوم دي موږ د خپل موجوده په حواله باندې هم دا غوښتنې څخه ګټه واخلو او د راتلونکي په حواله باندې هم دا غوښتنې څخه ګټه واخلو نو دا چې کوششونه چي خو دا بیا نه لار څنګه لکه دغه بیا د روان کنه او ګرین ګراني او تاریخ سم سم دی او مقصد د پاره قتل او لیکل کې کوم دي نو چې خمس دي نو دا خبره ده دا یو آیډیا خبره ده او ظاهر ده چې آیډیالیزم چې کوم دی هغه ډیر کامیاب نه دی اکثر ناکام کیږي ځکه چې کوم چې قوتونه دي په دنیا کې ریاستونه دي په دنیا کې د تاریخ په نظر دی ځوانته طاقت دا غو سره دی وسایل دا غو سره دي نو تاسو پرسته کدا غو د لاین اقوا دی خو کیږي نو هغه خلک چې ویل شي یا مطلب کوم چې اخلاقیات دي هغه ویل شي د تاریخ پرانا کې او هغه لکه بیا غیر د مشرکینو تحلیل دی چې د مثالونه شته په ډېر اهم اهم تاریخ دانان چې کوم دي په دنیا کې د پاتې شي د مختلفو وختونو کې چې هغه بیا دا پرابلم بیا دا مسلې سره مخامخ شي دي نو په تاریخ کې مطلب دغه د شیره په کار ده چې موږ کوشش وکړو چې د انساني ژوند د سهولت لپاره د انساني رورولۍ لپاره د دې نه موږ فائدہ واخلو او د دې نه موږ څه ګایډنس واخلو او موږ وګورو چې د تاریخ په کوم کوم حوالو باندې زمونږ د قومونو په منځ کې او د یو ګروپ یا د یو قوم لپاره او د مختلفو قومونو لپاره چې کومه زمونږ راهنمایي کولی شي او موږ چې څه ښېګړه مطلب پدې شي طریقه باندې یا قاتلول
یعنی داس
او ایدل خبره ده
یعنی داسې کوایو چې یو ایدل خبره په کې دا وکړم چې د روانو نسلونو حق ته اغي تاریختیا ورنقل شي خو او دغه به انصاف کوم تاریخ لیکونکو او کی او خپل بایسز به پکې وانه شي خپل خوخه نه خوخه خپل ځکه چې هر قوم تاریخ چې لیکل کیږي هغه به د خپل قوم دفاع کوي په دې باندې زهم د افغانستان تاریخ په پښتنو په حواله باندې چې تل کوم د تاریخ لیکل کتابونه دي د نور نړۍ په نسبت یو داسې سیره به د پښتنو ورته جوړی چې پښتانه به په پویږي چې دا زموږ تاریخ دی او چې بهرنو لیکلې دي نو خامخا به په دې باندې خو پر روانه خبرونه کې به او غړم چې د پښتنو د مغول خصوصي ذکر وکړو ابي بولار رفي صاحب قصاص هم پر سره سلاوي نو په دغه کې به ځکه چې د مغول سره د پښتنو د دشمني او د یو ځای اوسېدلو د تاریخ وګړه کیسه ده
خوشحال بابا وای وای سره ورغل دوا غرونه یو مغول دی بل پختون نو بس پام دی دوا غرونه بیا خبرې کړه
دی دوا غرونه به خیر خبرې کړه سم ده زمون سره برخ سیب جو خو هغه ټلیفون بند شوی دی چارج ختم شوی نو څنګه چې بس هغه ته ټلیفون بند شو نو هغه ته هم په مخه خا وایو تاسو ته هم خو وخت غواړو خوګه شپه خوش په ولري او ډاکټر بولا خان سیب تاسو ته هم ګران اوریدونکو پراروانه کې به خدای ته منظور وي نو موږ به د پښتنو او د مغولو څنګه چې هغه ویل ګل عرفي صاحب د خوشحال خټک خوشحال خان بابا هغه شعر ویل هم دغه دوه غرونه چې یو مغول دی یو پښتون په دې باندې به خبرې کوو چې پښتنو ته واقعي پته ولګي تاریخ کې د دوی سره څه شوي دي مغول څوک په چاچا باندې پښتنو سره څه په کوم کوم ځای کې څه وکړل پښتنو بیا څه وکړل نن دور څه بدل دی کنا بیا هم پښتون په هغه دور کې دی یا په هغه رنگ کې دی په هغه شکل کې دی زه او زما همکار نهید سهر د نجات غواړو شپه مو په خیر